درنو دوستانو ستړي مشې دی ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې راوسته چې وګړي د ډلهیزي وژنې، جنگي او د بشریت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له ګواښ سره مخ دي. د دې مرکز په ریپورت کې چې پرون جمعه خپور شو، د هغه هیوادونو وضعیت څیړل شوی چې د دا ډول ظلمونو له ګواښ سره مخ دي او شمیر یې 13 ښودل شوی. په ریپورت کې ویل شوي چې افغانان د طالبانو د ادارې لخوا په منظم ډول د خپلو حقونو بې برخې کیږي او بې برخې شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونې د طالبانو له حکومت او د مرکزي اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ د بحران د حل لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده. د رسنیو د ریپورټونو له مخې د دې خونې رئیس جنید اسماعیل پرون په یو خبر کړي بیان کې د هغه زیانونو یادونه کړې چې د تورخم دروازې تړل کېدو د پاکستان اقتصاد او د سیمې د ترانزیت ته رسولې دي. هغه ویلي چې د سوداګرۍ په وړاندې زیاتېدونکي خنډونو د ترانسپورتي لګښتونو زیاتوالي او د تورخم د دروازې اوږدمهاله تړل کېدو سوداګرو ته بې ساري زیانونه اړولې دي. د تورخم دروازه د فبروري له 28 راهیسې د مسافرو او باروړونکو پر مخ او باروړونکو موټرو په مخ تړلې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د اروپایي ټولنې د سخاوتمندانه ملاتړ پر مټې افغانستان کې په سلګونو زره زیانګالو خلکو سره مرستې کړي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګه نن پر اکسپاند لیکلي په دې هیواد کې د اروپایي ټولنې د مدني خوندیتوب او بشري مرستو د چارو د مشر فرانس ګومنز یو بیان خپور کړی دی. ویلي دي چې اروپایي ټولنې بشري مرستو IOM ته د دې امکان برابر کړی چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې فعالیت ته دوام ورکړي او د سلګونو زرو هغه افغانانو چې مرستو ته سخت اړ دي مرسته وکړي. دغه تر ټولو سیانګالي افغانان چې بیړني او نورې مرستې ترلاسه کړي بیرته راستانه شوي افغان کډوال یا د زلزلې او نورو طبي پیښو له امله زیانمن شوي کسان ښودل شوي. د طالبانو حکومت د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د پولې د ترسیم د تړون هرکلی کړی. ویلي دي چې دا تړون به په منځنۍ اسیا کې دوامدار سولې او همکارۍ ته لاره پرانیزي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په خپرې کړې یوې اعلامیې کې ویلي چې دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل باور د پیاوړتیا پر لور مثبت ګام دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې ده چې هغه به د دوی ترمنځ د اوږدمهاله اختلاف هواري د سیمې ثبات او اقتصادي ودې لپاره لاره پرانیسي. د طالبانو حکومت د منځنۍ اسیا د دغه هیوادونو ترمنځ د شوي تړون هرکلی داسې مهال کوي چې له دوشنبې سره یې اړیکې ترنګلې دي. تاجکستان او قرغیزستان د خپلو ګډو پولو د ترسیم په اړه دغه تړون د تېرې پنجشنبې په ورځ د قرغیزستان په پلازمېنې بشکک کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر په مهال د کوربه هیواد له ولسمشر صدر جباروف ترمنځ لاسلیک شو. د پاکستان د پاوز ویان جنرال احمد شریف چودري د جمعې په ورځ ویل په بلوچستان کې د برمته شوي ریل ګاډي 345 مسافر ژغورلي. د احمد شریف چودري په وینا د ترهګرو پر ضد عملیاتو پر مهال د 13 امنیتي سرتیرو په ګډون 26 مسافر وژل شوي او 33 ترهګري له منځه وړي. بل لور ته د بلوچستان ازادي غوښتونکي پاوز چې د امریکا متحده ایالاتونو د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني ویلي دي چې دوی اسلام آباد ته 40 ساعتونه وخت ورکړی وو. هغوی د دوی بندیان خوشی نه کړل نو ټول 214 برمته پوځیانې وغوښل. ټاکل شوی ده چې افغان سوک وهونکی زکریا زماني نن له خپل روسي سیال سره مخامخ شي. نوموړي پر خپل فیسبوک پاڼه هیله څرګنده کړې چې د روسیې د مبارکې میاشتې په دې شپه د افغانستان لپاره یوه لویه بریا ترلاسه کړي. دا مسابقه د ایروئي شیا تلولۍ سیالۍ په ترڅ کې کیږي. د سوک وهنې دا لوبه 10 پړاوونه لري چې هر یوې 3 دقیقې دوام کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د تورخم دروازه د 28 ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګراتک په مخ تړلې. که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د جګړې د جرګې په شکل ناستې هم وشوې خو لای کومه پایله نه ده ورکړې. په دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې افغانستان د نړۍ د 13 هغه هیوادونو د نوملړ په سر کې راغلی چې وګړي د ډله ییزې وژنې، جنګي او بشریت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له خطر سره مخ دي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو د یو شمیر اوسیدونکو له هغه شکایتونو مو هم خبرو چې وایي ناثبت شوو سیم کارتونو دوی ته ډېر ستونزې پیدا کړي دي، په ځانګړې توګه د ټلیفوني مزاحمتونو ستونزې. د افغانستان بزګران په دې ورځو شپو کې په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلی ږدي، خو بزغلی څنګه کیښونول شي، څنګه وکارول شي او له یو ځایه بل ځای ته انتقال څنګه دی، په دې اړه له یو کارپوه سره مرکه لرو. د روژې په دې مبارکه میاشت کې مو د هغه کارګرانو له ستونزو هم خبرو چې د ورځ مزدورۍ په لټون ښار ته وځي خو بیرته خالي لاس راځي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا د ازادي رادیو ده. د تورخم دروازه د 22مې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګراتک په مخ تړلې، که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګرۍ او د که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګرو او قومي مشانو ترمنځ جرګې هم وشوي، خو لای هم کومه پایله نه ده ورکړي. د دروازې د بندېدو له امله دواړو لورو ته ګڼ مسافر بند پاتې دي. په دوی کې داسې ناروغان هم شته چې په پېښور کې د ډاکټرانو دایمي درملنې ته اړتیا لري. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د تیری فبروري په 28مه د پاکستان له لوري تړل شوی د تورخم دروازه نن د 28مه ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې. دغه دروازه په تورخم کې د طالبانو د ځواکونو له لوري د یوې پوستي د جوړېدو په خبرګون کې د پاکستان له لوري تړل شوی. پاکستان تور پوری کوي چې طالبان په یو ممنوع سیمه کې پوسته جوړوي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې په خپل خاوره د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دغه دروازې بندېدو د دواړه لوري اوسیدونکو له سختو ستونزو سره مخ کړي، په ځانګړي ډول هغه افغان ناروغان چې په پاکستان کې له بیلابیلو ډاکټرانو نه په دایمي ډول تداوي کوي. یو شمیر ناروغ لرونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغانو روغتیایي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، خو دروازه لا هم تړلې. د ننګرهار یو اوسیدونکی عبدالله چې مور یې د شکرې ناروغي لري او اړ دی چې لږ تر لږه هره میاشت په پاکستان کې شوکت خانم روغتون ته خپل ناروغ ویسي، وایي د لارې بندېدو سخت اندېښمن کړی دی.
مرجان می مریضه ده، لار بنده ده او مونږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابیږي. کاش کې مونږ خپل وطن کې شفخانه لرله چې مونږه مغل ته وروړې وي. مونږ بدبختی هم دغه ده.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکو بلال خان چې دا هم ناروغ لري، وایي د لارې د بندېدلو لامل د ناروغ وضعیت خرابیږي، خو دا چې هیڅ سی په وس نه دی پوره. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مورکه می د شکر ناروغي لري چې د ډېرې خراب او مزمنه ناروغي ده. نو هر مېش موږ له گاوند هیواد پاکستان څخه ورته درمل لا غوړو چې د غلار اوس بند شوی ده او موږ ته لګ مشکل لري.
د پلازمین کابل یو اوسیدونکو نور حکیم چې دا هم د سرطان په ناروغي اخته دی، په افغانستان کې له موجوده حکومت او سوداګرو نه غواړي چې په کور دننه د سرطان د ناروغي لپاره یو مجهز روغتون جوړ کړي چې د ده او د ده په څیر زرګونه نور د گاونډي ولې احتیاج اخلاص شي.
دلته په خپل وطن باندې د سرطان انسان باندې لکه سرمایه گذاري وکړي او شفاخانه جوړه کړي، دغه ټول مریضان او وطنوالان د مجبوریت نه خلاص.
د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو او د با کیفیت درملو د نه موجودیت لامل ډېرې افغان ناروغان ګاونډي پاکستان ته د درملنې په هدف سفر کوي. د غیر رسمي شمیرو له مخې د تورخم دروازې له تړل کې دوړان دي، په ورځنی ډول له اویا تر اتیا ناروغان چې سفري اسناد به درلودل پېښور ته د درملنې په هدف سفر کاوه. د تورخم دروازه د تیرې فبروري میاشتې له 28مې رئیس د پاکستان له لوري تړل شوې، که څه هم دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د جرګې په شکل کې ناشته هم وشو، خو لای هم کومه پایله نه دا ورکړي. د دروازې لټل کې دوه وروسته په وقفې ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمن درنې نخته هم وشو چې لاملې دواړو لوري او تا مرګ جوړل هم ووخته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خوني مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه لارې د تړل کې دوه لامل په ورځنی ډول سوداګرو ته شاوخه یو میلیون ډالر زیان اوړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان د نړۍ د اتلس هغه هیوادونو د نوملړ په سر کې راغلی چې وګړي د ډلې ایزي وژنې، جنگي او د بشریت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایاتو له ګواښ سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزي عزیزي په ریپورت کې اورو.
د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز ګلوبل سنټر فور د ریسپانسبيليټي ټو پروټیکټ په خپل یو تازه ارزونه کې ویلي، افغانستان د نړۍ د اتلس هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري چې خلک یې د ګڼو نورو افراطي ډلو د ګواښونو ترڅنګ د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو د سرغړونو او جرمونو له ګواښونو سره مخ دي. دغه مرکز د جمعې په ورځ د مارچ په 14 خبره کړې ارزونه کې له نړیوالو غوښتي چې طالبان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د حقونو د سرغړونو نو لامل حساب ورکولو ته اړ کړی. د ارزونې لمخې له افغانستان وروسته په دویم ځای کې چین او دریم ځای کې بیا مرکزی سواحل، بریکنیا، فاسو، مالی او نایجیریا راغلي دي چې خلک یې له پراخو بشري سرغړونو سره مخ دي. د دې ارزونې په ټکو طالبانو په 2021 کال اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې له نړیوالو قوانینو پراخو سرغړونو ته دوام ورکړی او په ټکو یې د ښځو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک جنسیتي تبعیض، د خپلواکو رسنیو فعالینو او د بشري حقونو پر مدافعینو فشارونه وارد کړي دي او د کمزوري دولتي جوړښت ترڅنګ نړیوالو مکلفیتونو عملي کېدو ته هم لیوالتیا نه ده ښودلی. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي په افغانستان کې طالبانو ترې د کار او زده کړو په ګډون د ژوند هر ډول بنسټیز حقونه اخیستي دي. د غزنی ولایت یو اوسیدونکي او له زده کړو محرومې فتانی ازادي راډیو ته وویل:
زه له ډېر ستونزو سره مخامخ دی، ځکه تر پخوا هم لري. زه پخوا کولای شو چې تعلیم وکړي او کار ترلاسه شم، اوس د کار محدودیت هم دی، باندې د تعلیم محدودیت هم دی. د راپونو شاز ډېر له ستونزو سره مخامخ دی، ځکه چې د سلو کومو تاوتریخوالو دی سره مخ کېږي. دی نسی کولای ژغ پورته کړي په ټوله کې، یعنی ښځې نسی کولای اوس چې خپل ژغ پورته کړي، روغتیایي اسانتیاوې نه لري. بیا هغه نجونې چې دي دا اوسني کښې له تعلیمه راګرځول شوي دي، دا ټول یو قسمه له روحي فشارونو سره لري.
دغه راز ارزونه کې راغلي چې د اسلامي دولت نومې داعش خراسان څنګه پر قومي او مذهبي لګکیو په بېلابېلو سیمو کې بریدونو ته دوام ورکړی او دوی له ګڼو ګواښونو سره مخ کړي دي. دا خبره داسې وخت کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان بېلابېل ولایتونه د خونړیو پیښو شاهدان دي چې د ګڼو هغو پړایې داعش ډلې منلې ده. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز اړینو اقداماتو په برخه کې ویلي چې طالبان باید نړیوال مکلفیتونه ومني، د بشري حقونو سرغړونې ودروي او نړیوال محاکم دي د جرمونو قضایي پروسې ګړندۍ کړي. دغه راز یې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو ډیپلوماتیک او حقوقي فشارونه زیات کړي او له دوی سره د هر ډول اړیکې باید د بشري حقونو د درناوي په شرط عادي کړي. په همدې حال کې د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاد اکبر وایي:
وضعیت حقوق بشری افغانستان به شدت نگران کننده است.
د افغانستان بشری وضعیت به شدت د اندېښنې وړ دی. له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو زموږ مقررې غوښتنې دا دي چې له هېوادونو سره په همغږي پر طالبانو لازم فشارونه راولي چې ښځې د کار، نجونې د زده کړو او خلک په هر ډول حقونو او سیاسي مشارکت ونډه ولري. دغه راز باید د جرمونو او سرغړونو د مستندولو یو پراخ میکانیزم رامنځته شي تر څو بیا نړیوالو محاکمو کې وړاندې کړل شي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ارزونې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې د افغان ښځو مسله کورنۍ موضوع بللې او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي دي. خو طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر افغان ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګولي چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز د بشري حقونو اړوند یو بنسټ دی چې هر کال د بېلابېلو هیوادونو بشري وضعیت ارزوي او خپل راپورونه په دریو روبو کې خپروي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 14,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي په دې هیواد کې د غیر ثبت شوو سیم کارتونو له موجودیت شکایت کوي او وایي دا کار د دې سبب شوی چې دوی ته مزاحمت کوونکي ټلیفوني اړیکې ولري. ځین نور بیا د سیم کارتونو د ثبت د لړۍ هرکلی کوي خو وایي چې د سیم کارتونو د ثبت پروسه کې ستونزې باید حل شي. په دې اړه پام وکړئ. د ریپورټ
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیم کارتونو ثبتول جبري کړي او د میلیونونو سیم کارتونو د ثبت کولو خبرې هم ورکړي، او شمېر افغانان وی لا هم د ناثبت شویو سیم کارتونو له لارې د مزاحمتي ټلیفوني اړیکو له امله په تکلیف دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي فریبا ازادي راډیو ته وویل
ما څو مزاحمتي اړیکې لرلې، اوس هم ستا کله چې دوی پوسی چې د ښځې غږ دی بیا نمبر په خپلو منځونو کې سره یو بل ته ورکوي او یو بل ته وایي چې ښځه ده. خلک لا هم په پخوانی فکر دي سیم کارتونه ټول باید راجستر سي ترڅو د ټلیفوني مزاحمت کوونکو مخه ونیول سي.
د لرو پرتو یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې نشي کولای په اسانۍ خپل سیم کارتونه راجستر کړي او له دې اړخه له ستونزو سره مخ دي. د خوست اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
په غزای باندې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته او د دوی کارکونکي کم، یو سیم کارت باندې موږ 15 ورځې تیر کړل چې بل اخر هغه راجستر شلو، نو یو دوه درې ورځې وروسته بیا مسیجونه او زنګونه راتلل او سیم کارت هم راڅخه بند کړلو چې دوی کارکونکي زیات کړي او خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي ترڅو دوی له ستونزو سره مخ نه شي.
د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالله هم ورته ستونزه لري.
دلته چې ولسوالۍ ته ورشي نو کوم نماینده چې دې کله یې کله نه بیچی نو بیا درته وایي چې سیستم بند شو بند نه دی، یعنی کله چې بعض وخت کې ستاسو کار راجسترم کې بیا میسج کیږي بیا شاغه ته بیا مراجعه وکړي.
دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم میلیونونه سیم کارتونه نه دي ثبت شوي او په دې برخه کې خلک لا هم لګڼو ستونزو سره مخ دي. خو د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د ستونزو د حل په هدف د سیم کارتونو د ثبت پروسه پیل کړي او د 26 میلیونو فال سیم کارتونو له ډلې تر اوسه 13 میلیونه په رسمي ډول ثبت شوي. د دې وزارت وایان عنایت الله الکوزي پرون جمعه د مارچ 14 په خپل اکسپانه ویلي چې د سیم کارتونو د ثبت کولو پروسه ملن جریان لري او له دې پروسې نظارت هم ترسره کیږي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت یو شمېر پخوانی مسولین او د چارو شونون کې باور لري چې د سیم کارتونو ثبت کول د افغانستان په امنیتي برخه هم مستقیم مثبت اغیز لري. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د دې وزارت د نشراتو رئیس عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته ویل
د سیم کارتونو ثبت او راجستر ټولنې د افرادو د مسؤلیت لپاره د امنیتي بدو پیښو د مخنیوي لپاره غیر مجازو اړیکو د مخنیوي لپاره ډیره مهمه خبره ده. فرضاً دغه پروسه وسم د ناراجستر شویو او ناثبت شویو سیم کارتونو د خرڅ مسله وجود ولري باید جدي ډول باندې.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوریت حکومت او د طالبانو د حکومت د پیل پر مهال په بازارونو کې سیم کارتونه له سب پرته د لاسرسي وړ و چې ډېرې خلکو او آن د تیر حکومت مخالفینو له دې سیم کارتونو ګټه اخیسته او خلکو ته ستونزې جوړولې. که څوم د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د سیم کارتونو د سب کولو د لړۍ پاړه د جدي چلند خبره کړي، خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې د مخابراتي شبکو لوري دوی ته خا اسانتیاوی نه دی برابر شوی. دوی له حکومت او مخابراتي شبکو غواړي چې د سیم کارتونو د سب ترڅنګ خلکو ته د خا مخابراتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې هم هڅه وکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د امریکا متحده ایالاتو په اوکرين کې د جګړې د درول لپاره د وو پر مختلفو هیوادونو یا جیو د ډلې د نور غړو د هڅو کلک ملاتړ وکړ. په اوکرين کې د جګړې د پای تر رسول لپاره هڅې داسې مهال تیز شوې چې روسیې په اوکرين کې بریدونو ته زور ورکړی دی. د نور تفصیل لپاره نوریاس نوری را سره په سټوډیو کې دی او دا موضوع یې تعقیب کړی دی. نوری صاحب له تاسو وګورو.
انسب د امریکا متحده ایالات د روسي په وړاندې جګړه کې د کیف او د دغه جګړې د درول لپاره د وو پر مختلفو هیوادونو یا جی و ډلې کې خپلو متحدینو له پراخو هڅو سره ملګری شو. د مخکښو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون جمعه د مارچ په 14 په یو غړې لمه کې وویل موږ د اوکرين د ځمکني بشپړتیا د بقا د حق او د ازادۍ حاکمیت خپلواکي په دفاع کې خپل پریکنده ملاتړ ته دوام ورکوه. دا اعلامیه د کوربه کاناډا، متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او جاپان او دغه راز د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي استازي لخوا لاسلیک شوې ده. د جی وډ ډلې لخوا په اعلامیه کې اوربند د رسیدو لپاره د روانو هڅو او په ځانګړي توګه د مارچ په 11 په سعودي عربستان کې د امریکا او اوکراین ترمنځ د غونډې هرکلای شوې ده. په دې لمه کې چې د کاناډا په کوبک کې د جی و هیوادونو د ډلې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې خبره شوې، همدارنګه څنګه ویل شوی چې موږ د سمدستي اوربند لپاره د اوکراین ژمنستایو، هغه چې د ملګرو ملتونو له منشور سره سم د یوې جامع عادلانه او تلپاتې سولې پر لور یو اړین ګام دی. په اعلامیه کې همدارنګه له روسیې غوښتل شوی چې د مساوي شرایطو پر بنسټ له اوربند سره موافقه وکړي او په بشپړ ډول یې پلي کولو سره متقابل عمل وکړي. دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې که روسیه پر یو اوربند موافقه ونکړي نو نور بندیزونه به اوربند ولګول شي. البته انسب د جی و یو شمیر غړو د اوکران د ملاتړ په برخه کې وروسته له هغې د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې پر ملاتړ یو څه بې باوري شوي وو چې ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکران له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په کتنه کې ستوغې خبرې د دوی ترمنځ تبادله شوې او خبرو ناندریزه بڼه غوره کړه. خو وروسته ترامپ وویل چې د ولسمشر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکایي پلاوي له کتنې وروسته دی یو څه خوشبینه شوی دی چې د سولې هغه وړاندیز چې امریکا او اوکراین پرې سلا کړې وه ښایي ولسمشر ترامپ ومني. خو په عین حال کې روسیې هم د اوربند هڅو سره سم د په اوکراین کې بریدونو ته زور ورکړی. دغه راز د کورسک په سیمه کې هم خپل پوځي هڅې زیاتې کړې دي. دا هغه سیمه ده چې په تیر دوبی کې اوکراینی ځواکونو په یو پراخ یرغل سره د دې سیمې ډېرې ساحه لاندې کړې وي او اوس داسې ویل کېږي چې ډېرې ساحې د اوکراینی ځواکونو له لاسه وځي.
ډیره زیاته مننه نوریاس نوری و چې د اوکراین د سولې په تړاو باندې د امریکا د متحده ایالاتو او نورې نړۍ د وروستۍ هڅو پاړو باندې پاړې را سره جزئیات شریکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا د آزادۍ راډیو ده. د روزي په دی ورځو کې هم د کابل خار په واټونو د هغه کارګرانو غړ غړ ډیره تر سرګو کیږي چې ورسنۍ مزدوریانه کوي. یو شمیر وایي له سهار تر ماخامه د کارمندلو په موخه په واټونو سرګردان وي خو بیرته تش لاس کورونه تستنیږي. دوی وایي پروژه کې کارونه د پوخه پرتلا کم شوی او د خلکو روزګار هم خنه دي چې دوی ته کار ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د ریپورتونو لمخې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته افغانستان کې بیوسلی او بیکاری او بشري مرسته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې اورو.
دا د کابل ښار یو له هغه واټونو دی چې اند روژې مبارک میاشتې په سختو ورځو کې هم له سهاره تر ماښامه په لسکونه هغه کارګران چې ورځینی مزدوري کوي د کارموندلو په موخه راټولیږي او انتظار باسي که څوک یې کار ته ځان سره بوزي. په کابل کې د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست سید محمود هم یو له دغو کارګرانو څخه دی چې هره ورځ د کابل ښار پر یوه واټ د کارموندلو لپاره راځي خو وایي تش لاس او پیاده کور ته ستنېږي ځکه چې د موټر کرایه هم ورسره نه وي. هغه ازادي راډیو ته وویل
باور وکسی تر سهار تر مازدیګر پورې مونږ زو چاوګتا هلته څوک په 500 روپۍ هم څوک په کار نه اخلي. خلک وو اقتصادي وضعیتونه ډېر خراب شوی دی. اوس دوه دانې څلور دانې یا پنځه دانې ډوډۍ پیسې اریان یو مونږ.
اکبر هم وایي چل مرخاته سره سم له کوره د کارموندلو لپاره وزي خو کله کار پیدا کوي او کله هم ناهیلی بیرته کور ته ستنېږي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو له امله خلک د کار لپاره د کارګرانو د ګمارلو توان نه لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم له دې وړاندې اعلان کړی و چې د بیکاری د ناورین د حل لپاره هڅې کوي او غواړي د ستونزو راکمه کړي او هغو کسانو ته چې کار ته اړتیا لري د کار زمینه برابره کړي. دغه وزارت در روان کال د جدي په 15مه په خپل ایکس پانه د وی خبر پانه په خبرولو سره ویلی و چې دوی د بهرنیو چارو کورنیو چارو عامه روغتي وزارتونو او د ایسای او معلوماتو د ملي ادارې سره په ګډه 15 خيزه غونډه کړي چې د یاد وزارت په وینا بهر ته د ماهرو کارګرانو د لیګلو حل ته ورته د اسانتي او د برابرولو او د هغوی د ستونزو د حل په موخه همغږي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د فقر او بیکاری بحران پراخ شوی او د خلکو اقتصاد ورستر بلې مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د بیکاری د کړکېچ زیاتوالی د دې لامل شوی چې په تیرو څو کلونو کې یو زیات شمېر خلک په ځانګړې توګه ځوانان هیواد پرېږدي او خپلو کورنیو ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره له غیر قانوني او ستونزمنو لارو ځان ګاونډیو یا د سیمې هیوادونو ته ورسوي. خو په دې لارو کې د زیاتو ستونزو له امله ځینې دا ځوانان خپل منزل ته نه دي رسېدلي او په لاره مړه شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه چې په 2025 کال کې به د دغه هیواد له نیمایي ډېر نفوس یعنې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادی رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
بلوڅ وسلوال ډلې بلوڅ لیبریشن آرمی دا خړې د چې د جعفر ایکسپریس نومي ورګاډي برم تکړې 204 لسمنيتي کسانی ټول وشلې دي. دوی ویلې دي دا کار زکه وکړه چې د پاکستان پاوستا د بندیانو د تبادلې لپاره د دوی وخت ورکړې وخت پای ته ورسید خو د پاکستان پاوست پرې عمل ونه کړ. یادې ډلې ویلې چې د دوی خواته هم د 500 ځانمرګو په ګډون 12 وسلوال وشل شوي خو د پاکستان د پاوست د اماړکو د څنګه مشر جنرال احمد شریف د مارچ په 14 په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې په دې برید کې شپږویش مسافر وشل شوي. هغه ویل د شمیر الولیدای هم شي ځکه چې پر اخو شو 345 مسافرو کې ودیر شي ټپیان دي. د پوینا په وشل شو کې 13 د پاوز او ملیشیا سکر دي، 3 د ریلوی او نور د اداري چارواکي کی او پاتی 15 عام وکړی دي. پوسټر دی وړاندې دی مارچ په 12 په یو بل بیان کې ویلي و چې د بلوچستان په بولان کې له ماسره شوی ورګاډي ټول مسافر خوشی کړی او درې دیش مشکوک وسلواله وشل دي. دوی په وینا په هغه عملیاتو کې د اف سیز وخت څلور سرتیری هم وشل شوی. ازادي راډیو په خپل وخت توګه د هیڅ لوري ادعا نشي تاییدوله. او سم راځو دی روژی رنگونو ته.
روشی رنگونا
زمانم سب رحمان د نن رهار ولایت سیدن کې مګه څنګه چې سکال روزه ده سم لحاظ نه خدا یا خدا دنده نشتره به خو به مل پاتن چې ولګ اشته ور کارو بارونه نشته دي ځدی وضعیت خراب دی او په توش تر سیدلې دي.
مینه حسن ملا افغانستان څخه په لمړی سر کې د روژې د میاشتې مبارکي په ځانګړي توګه د افغانستان ولست او بیا د نړۍ ټولو مسلمانانو ته وایم. له پښلمی وروسته بیا همغه د سهار لمونز او یو اندازه وخت د قران عظیم شان د تلاوت لپاره ځانګړي کوو. وروسته راغه څخه ملک استراحت یا دمه کوو. تر څنګ د کوچنی اختر لپاره د کور د پاکوالي ته هم وخت ورکوم ځکه نکیږي چې ټول کار وساتو د روژې پایته. وروسته د روژماتي لپاره تیاری نسو او د روژماتي لپاره زمونږ د افغانانو د دود سره سم د روژماتي دسترخوان په هوا سره خوړو باندې رنگین وي. خو یو څه باید یادوري وکړم دغه حقیقت نشو ویلای چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورستر بلې سختي او ډېری کورنۍ د خپلې ورځنۍ نفقې پیدا کولو لپاره لږې ستونزو سره مخ دي.
عبدالمنان يم د ننګرهار ولایت نه لکه څنګه چې سکل روژا د تیر کلونو په پرتلا موسمي لحاظ خزه خو سکل په دې سخت ده چې په خپل د نه کاسيزي کورنۍ سربرست يم کار روزګار نشته. مخکې حکومت بیا هم خو وظیفه مې وه ماشومان زړه کیږي زموږ زړه کیږي چې خوراک واخلو خو چې پیسې نه یې کار نه یې پیسې به کوم راشي.
Thank you.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورید. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د سهار له 6 بجو نه د مخام تر 6 بجو پوري په لندو صفو 921 او 25 مترو اوریدل شي، او د شپې له خوانه په 12:00 د منځنۍ صفه اوریدل کیږي. وسم پام وکړئ یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکو ته.